مشال راډیو دا مهال په پیښور کې شپږ او په کابل کې پنځه نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې زپامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبري ګړې کې د سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونه او شننې لرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. په چمن کې پر لټوالو نن د نوي کال ورځ د تورې ورځې په توګه لمانځلې او ویرې کړې دي. تحریک انصاف وایي د خپلو غړو د نماندۍ کاغذونو ردېدو پر ضد سپریم کورټ ته ځي، او په ایران کې د څارویو د غلا په تور 15 تنه په دار ځړول شوي دي. بشپړ خبرونه. په چمن کې ګڼو پر لټوالو د 2023 زیږیز کال لومړۍ ورځ د تورې ورځې په توګه لمانځلې او ماتم کړی دی. د پرلط مشر صادق څکزي مشال راډیو ته ویل ځکه په ویر دی چې حکومت د مسالې د هواري پرژمنې سربیره د خلکو غوښتنې نه مني. په چمن کې پرلط د اکتوبر له 1 راهیسې روان دی. د هغې میاشت په پیل کې حکومت ویلي ول چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه به د چمن او سپین بولدک خلک یوازې په پاسپورټ او ویزې تګ راتګ کولی شي، خو د چمن سوداګر او ورځنی مزدوري کوونکي پنډیان وایي چې دا شرط د زورګونو خلکو روزګار اغیزمنوي. دوی له حکومت غواړي چې ورته د پخوا په څیر په شناختي کارډ او تذکیرو یا یوې ځانګړې اجازتنامې د تګ راتګ اجازه ورکړي. حکومت وایي له خپل اقدام نه پشا کیږي او اغیزمنو خلکو ته د کورنۍ په سر د 20,000 روپیو میاشتنۍ مرستې هم اعلان کړي دي، او زیاتوي چې له پرلطوالو سره خبرو ته هم دوام ورکوي. د شمالي وزیرستان او بنو سوداګرو له حکومتي چارواکو غوښتنه دي چې له افغانستان سره د تجارت لپاره د غلام خان لاره پرانیستي وساتي او د امنیتي حالاتو او احتجاج له وجې باید بند نشي. دوی پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې هر کله چې هغه لاره بند شوي، د سبزیو، میوو او نورو شیانو سوداګرو او ترانسپورټرانو ته د عربونو روپیو زیان اوښتی دی. دوی دا غوښتنه پر داسې مهال کړې چې د عثمانزیو جرګې د امنیت په ګډون د یو شمېر نورو غوښتنو نه پوره کېدو له کبله د ډسمبر له 20 څخه تر 30 پورې د شمالي وزیرستان داخلي او خارجي لارې تړلې وي، چې له کبله یې پر غلام خان بندر سوداګري هم درېدلې وه. د شمالي وزیرستان د سوداګرو ټولنې یو غړي قمر زمان مشال راډیو ته وویل چې چارواکي د هغه لاره بندېدو ته نه پرېږدي.
وخت په وخت باندې داسې ممکن درېمي چې دا بندر باندې شي، په سوینه ګاډي د امپورټ د اکسپورټ والا په دلیار باندې چې د سبزي او د میوې والا چې هغه ځای شي. نو موږ دا ریکوېست انتظامیا ته آرمی ته سیوا داسې طریقه کار جوړ کړو چې څه مسالې وي چې هغه په بندر باندې نه پېښېږي، بندر نه باندې شي.
د شمالي وزیرستان انتظامی مشر منظور اپریدی او هلته د پوځ یو چارواکي انجم ریاض مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې هڅه کوي چې پر غلام خان بندر او په ضلع کې پر سړکونو سوداګرو او ترانسپورټرانو ته اسانتیاوې برابرې کړي. د عثمانزیو جرګې تر احتجاج مخکې هم د غلام خان لاره څو ځلې تړل شوې وه، چې له کبله یې نه یوازې سوداګري بلکې د خلکو تګ راتګ هم اغیزمن شوی و. پاکستان تحریک انصاف وایي د انتخاباتي بهیر د روڼوالي په اړه پر اندېښنو سربیره لامو انتخاباتو پریکون نه کوي او د خپلو غړو د نماندۍ کاغذونو ردېدو ضد سپریم کورټ ته ځي. د ګوند مشر بیرستر ګوهر خان پرون د اردو ژبې له جیو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د جنوري پر 3 د تحریک انصاف له بنسټګر او پخواني وزیر اعظم عمران خان سره تر لیدو وروسته د ګوند نوماندانو نومونه اعلانوي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک انصاف ګوند ویلي دي چې انتخاباتي کمیشن یې د شاوخوا 90% سیاستوالانو د نوماندۍ کاغذونه رد کړي دي. بیرستر ګوهر له ټلویزیون سره او د هغه ګوند یو سیاستوال او وکیل بابر اوان نن اعلان وکړ چې د انتخاباتي افسرانو د اقدام پر ضد سپریم کورټ ته ځي. د بابر اوان په خپلو خبرو کې ویل چې د پاکستان آئین هیڅوک په انتخاباتو کې لګډونه نه منې کوي. کمیشن وایي د هغو کسانو د نوماندۍ اسناد رد کړي دي چې پر ضد مقدمه دایر وي. د تحریک انصاف مشر عمران خان اوس مهال د راولپنډۍ په اډیالي زندان کې دی او ورباندې د وزیر اعظمۍ پر مهال د واک د ناسمې کارونې او درغلیو تورونه دي چې هغه یې ردوي او مقدمې سیاسي بولي. په همدې حال کې احتمالي نوماندانو د خپلو اسنادو ردېدو پر ضد په عدالت کې د درخواستونو دایرولو ته دوام ورکړی دی، خو د قومي اسمبلۍ د 113 حلقې لپاره د مسلم لیګ نون د رهبر او پخواني وزیر اعظم میاں نواز شریف د نوماندۍ پر ضد په جرګهګۍ کې درخواست دایر شوی دی. درخواست د پاکستان عوامي محاذ اشتیاق چودري دایر کړی دی او ویلي دي چې شریف سپریم کورټ د لوړ پوړي دولت او حکومتي څوکۍ لپاره نه هلکړې دي، نو ځکه انتخاباتو ته نشي کاندیدې ده. ټاکلې شوې ده چې په پاکستان کې د فبروري پر 3 انتخابات وشي. پولیس وایي د باجوړ په ناوګۍ کې وسلوالو یو کس وژلی دی. د پولیسو ویان محمد اسرار مشال راډیو ته وویل چې وسلوالو نن د ناوګۍ په کمان ګره سیمه کې پر یو ګاډي ډزې وکړې چې حلیم سید پکې ووژل شو. د سیمې یو خبریال بلال یاسر مشال راډیو ته وویل چې وسلوالو د صوبایي اسمبلۍ لپاره د احتمالي نوماند سید رحیم شاه پر ګاډي برید وکړ چې پکې هغه ژوبل شو او حلیم سید ووژل شو. تر اوسه چا د پیښې ذمواري نه ده منلې او پولیسو یې هم په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. د طالبانو د حکومت د دفاعي چارو سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد له پاکستان او تاجکستان غوښتي دي چې له خپلې خاورې افغانستان ته د ورتلونکو وسلوالو مخه دي ونیسي. نوموړي پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې په وروستیو کې په حملو کې پاکستاني او تاجکستاني وګړي ککړول. مجاهد دعوه وکړه چې طالبانو د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان څانګې پر ضد په عملیاتو کې لسګونه تاجکستاني او تر شلو زیات پاکستاني وګړي وژلي او په سلګونو نورې نیولې دي. د پاکستان او تاجکستان حکومتونو د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر څرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي، خو په اسلام آباد کې د نگران حکومت چارواکو تر دې مخکې ویلي ول چې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلوالو ته پټن ځایونه ورکړي او د هغې ډلې وسلوال په پاکستان کې حملې کوي. د پاکستان چارواکو په ځینو حملو کې د افغان وګړو د ښکېلتیا دعوې هم کړي دي، خو د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان خاوره د هېچا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. او په ایران کې د څارویو د غلا په تور 15 کسان اعدام شوي دي. د مشال راډیو ایرانۍ څانګې ویلي دي چې پر هغو کسانو تور چې د تهران په لویدیځ کې له کلیوالو سیمو څخه څاروي غلا کړي ول او په دې توګه یې عامه نظم زیانمن کړی و. د ایران عدلیه نن د هغو کسانو د اعدام خبر ورکړ، خو پیژندګلوي یې نه ده په ډاګه کړې. د بشري حقونو فعالان وایي چې په تېره اونۍ کې په ایران کې لږ تر لږه 13 تنه په دار ځړول شوي او په 2023 زیږدیز کال کې شاوخوا 800 تنه اعدام شوي دي. مشال راډیو ته غوږیاست او په خبری ساعت کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. په دې خبری ساعت کې کرتا سره سره پاتې شوي نو د دغو ترڅنګ به نور رپورټونه هم واوري. د چمن پر لتوالو نن د کال لومړۍ ورځ د تورې ورځې په توګه لمانځلې ده او په ویر دي. د شمالي وزیرستان او بنو سوداګرو له حکومت غوښتي دي چې د غلام خان لاره دي د سوداګرۍ لپاره پرانیستې وساتي او د بندېدو مخه دې ونیسي.
خالی د تجرون نه د غونډې وزیرستان عوام او په اقتصاد باندې په غونډې باندې ډېره ساره چیږي.
تحریک انصاف وایي د تخپلو سیاستوالانو د نوماندۍ کاغذونو ردېدو پر ضد سپریم کورټ ته ځي. د خیبر انتظامیې د یخنۍ زیاتېدو له وجې د ښوونځیو د ژمي رخصتیو غځولو اعلان کړی دی. په سند کې میشت افغانان وایي چې په 2023 زیږدیز کال کې له سختو ځورونو سره مخامخ شو.
د قانون په نام نهاد نامه باندې افغانان ډېر وځورول
او امید لرو چې د 2023 کال یو خیر کال وي.
خیبر پختونخوا ډیری اوسیدونکو په 2023 زیږدیز کال کې د اقتصادي مسئلو هواری ته هیله مند دي.
د هر سړي دا هیله ده او ناس ته په انتظار چې د انتخاباتو شو دی ملک د خیر خدای پاک استحکام راولي او نرخونه کم شي او خوشحالي راشي.
د ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې سوداګرو د چمن پر لتوالو سره د یووالي خولو لپاره کار بندیز کړی دی. اخوا د چمن پر لتوال وایي د نوي کال پر لومړۍ ورځ ماتم کوي. له څه باندې دوه میاشتو راهیسې د روان پر لت ګډونوالو یو ځل بیا ګواښ کړی دی چې د غوښتنو نه منل کېدو په صورت کې خپل احتجاج د صوبې تر سرښار کوټه پورې غځوي. دوی غوښتنه کوي چې د چمن پر لاره دې له افغانستان سره تګ راتګ په شناختي کارډ او تذکرې وشي، خو د پاکستان حکومت دا نه مني او د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې هلته د سفر لپاره د پاسپورټ او ویزې لرل لازمي کړي دي. چارواکي وایي له پر لتوالو سره نورو مذاکراتو ته تیار دي. د صمد شبنم رپورټ د مظاهره چانو په غږ پیلېږي.
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کول پر ضد د تیر میلادي کال 2023 د اکتوبر 28 په چمن کې روان پر لتوالو د نوي میلادي کال 2023 پیل په ویر او ماتم وکړ. دوی په چمن کې د شپې تر ناوخته په زرګونو خلک راټول شوي وو چې سپین بیرغونه په لاسونو کې وو.
موږ د چمن په ډالن لین برګېډر څخه پاسپورټ نه منو.
د دې ماتم په اړه د چمن د سوداګرو اتحادیې مشر صادق اڅکزي مشالېډو ته وویل،
په ټول دنیا کې هیڅ سال پداسي تنکار باندې بل منځل کې شر خوشحالي جوړیږي د نوې سپاون ډیر هم بودی او تور ورځ موږ په دې منځو چې د کال درې میاشتې یعنی وایي ستا موږ ترلط مسلسل په احتجاج ګرمي او یخ دوارې تېرې کړې زموږ ږغ څوک نه اوري هر چا چې قدم یښی دی چې راغلی دی وعده کړې ده هغه تښتېدلی دی بیا موږ له نه دی راغلی موږ هم نه څه پرېښي حکومت زورور دی نه ګران حکومت دا فیصله کړې ده پر موږ ظلم سوی دی جبر سوی دی
د چمن پر لطوال حکومت د چمن او سپین بولدک ترمن سره دی دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي په دې اړه د چمن د پرلط 15 کسیزې کمیټې او د پښتونخوا ملي او میګوند غړي ولسی ارخان مشالې ډوته وویل
د زلاو خان چې اوس په دوو ایسو کې تقسیم شو یو زلاو خان ده او دا څنګه ولسوالي چمن ده پخوا یو زلاو ده دې سیمې خلک پر عادي شناختي کارت چې کوم زموږ دی موږ په دې کوچ پر هغه کې به پته د دې د وجودونو لیکلی ول د چمنو د عبدالله خان او هغه طرف ته بیا د کندهار سکشتم د کی چې دی په تر ته پاکستان تخت پول بولدک شاوخوا ریګ دای سي مخالګه چې و چې دا هغه په تذکیرو کې مدا پاتې لیکي کلی دام پاکستان ته تګ راته کوي چې بیا په دې کې پاکستان وویل چې د افغانستان چې څنګه تذکیره کاغذي ده نو پر دا سره سره ده کله دلته چې زموږ لوکل ثابت کېسته نو دا د ولسوالۍ یا د ډیسټریکټ کې مختلفه دي نو بیا د تصدیق لپاره د پاکستان پر غوښتنه افغانستان له طرفه چې کوم خلک راکړو نو دې بیا ریویریکیشن لپاره یو سټیم پروایي چې هغه ته ټاپه تذکیره ویله
د پرلطوالو لخوا د حکومتي چارواکو سره د خبرو لپاره 15 کسیزه کمیټې هم جوړه سوې وه چې دغه کمیټې په کوټه، پېښور او اسلام آباد کې د ګڼو سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره د پرلطوالو ستونزې شریکې کړې وې. په دې اړه ولسی ارخان مشالې ډوته زیاته کړه
نومبر باندې په سینټ آف پاکستان کې د داخله قائمه کمیټې محسن عزیز جمع شیخ صاحبه که یو مختلف سنیتران و پاکی سکیشیان و داشی اندام پاکشی و مستن زر اکنی کمیتی آغا که پیشت بیاد کمیتی چرمین و زیر داخل که پای بکتی داغا وقت آغا دی تنزه ملک پر نوکس راو گوشتی او آغا را لگ مر آغا و مخت داخل مخلی ایک شیر دوری محوز مر سرده جمعنه وقتی چی چونکه وزیرازم نفسه ارمی چیف نفسه پا ملکشی موږ ته شپږ ورځې راکړي سپین مطالبې په راکړي او په هند په دغه ورځ نهویشتم نومبر باندې زموږ د پرلط ملګرو یو ګورنر په مستان ولیکاکړ راغلی چې بیا د دوی سره لیدلي وو هغه هم 15 ورځې تېر واخت یوه میاشته کمپلیټه موږ دوی ته انتظار وکړي په یوه میاشته کښې نه موږ سره ګورنر بلوچستان نه وزیر داخله نه د سینټ
د ډسمبر پر 1 د چمن سوداګرو او دکاندارانو د چمن د پرلط په ملاتړ کاربندیز کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بهرنیانو ته د اکتوبر تر 1 له هېواده د وتلو امر کړی و او د لومړي نومبر څخه یې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی و. حکومت وایي چې دغه ګام یې په هېواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
همدې سره تړلې موضوع لرو او هغه دا ده چې د شمالي وزیرستان او بنو سوداګر شکایت کوي چې وخت په وخت غلام خان بندر لارې تړل کېدو له وجې له افغانستان سره تجارت درېږي او اربونه روپۍ تاوان یې کېږي. دوی له حکومت او پوځه غوښتنه کوي چې هغه لاره دې د سوداګرۍ لپاره دایمي خلاصه وساتي. په وروستیو کې د عثمانزیو جرګې د احتجاج له وجې هم تجارت بند شوی و. د شمالي وزیرستان انتظامي او پوځي چارواکو مشال راډیو ته ویلي دي چې د غلام خان لارې د خلاصې ساتلو او د سیمه ییز سوداګرۍ د ودې هڅه کوي. عمر وزیر رپورټ لري.
د شمالي وزیرستان او بنو تاجران وایي چې د غلام خان بندر او سړک بندېدو له کابله وخت په وخت د لوی تاوان سره مخ کېږي. غوښتنه کړې چې افغانستان سره غلام خان د لارې تجارت کې خنډونه ختم شي. یاد سړک عثمانزای جرګې د خپلو مطالبو منلو په موخه 2023 کال دسمبر 6 نېټې نه تر 13 نېټې پورې تړلی و. او د تیر کال نومبر میاشتې او ویشتمې نیټې نه یې هم د درې ورځو پورې بند ساتلی و. خو د حکومت او فوج سره مذاکراتو پس جرګې یاد سړک بیرته د دسمبر دیرشمې نه خلاص کړی. تاجران وایي چې احتجاجونو پر مهال ترانزیت او غلام خان تجارت سړکونه بندول کاروباریان د لوی زیان سره مخ کوي. د سیمې اقتصاد ته هم تاوان رسی ځکه چې دوی د اول نه هم ځپلی شوي دي چې د 2014 کال ضرب اعظب عملیاتو نه تر 2013 کال پورې دغه تجارت بند ساتلی شوی و. د شمالي وزیرستان د سبزو او میوو تاجرانو اتحادیه مشر حاجي عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې غلام خان ترانزیت باید نور متاثر نشي، د غلط اسانتیاوي جوړې شي نه کې چې خندونه وي.
خون بارډر یو لوی تجارتی لیار دو خود بعد مرغا ضرب عذاب پا غاشه دو دری کلا بند شوا ویس پا مختلف مختلف غاشه بندیجی خالید تجرون نه ده غنده وزیرستان عوام و پا اقتصاد بنده پا غنده بنده دیر اثارا چیجی ولی چه کاروبار غن متاثر شی
د شمالی وزیرستان او بنو تاجرانو اتحادیه یو بل غړی قمر زمان وایي چې غلام خان لارې نه یوازې افغانستان بلکې وسطی اشیا هیوادونو سره تجارت کیږي، خو اکثره وخت پکې خنډونه راځي چې د سیمې اقتصاد ته تاوان رسوي. حکومت د تجارت په مخه کې خنډونه ختم کړي.
2014 پیرا بارډر بند و په عربینا نقصان د تجارونه وشو په ورسته وخت په وخت باندې داسې مونکر درې مې چې د بارډر بندیږي په سوینا ګاډي د امپورټ د ایکسپورټ والا په دلیار باندې چې د سبزی و د میوې والا چې هغه ځای شي نو موږ دا ریکوېست انتظامیه ته آرمی ته چې یوه داسې طریقه کار جوړه کړو چې څه مسالې وي چې هغه په بارډر باندې نه پیشېږي بارډر نه بندیږي.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدی او د غلطه د فوز مشر میجر جنرال انجم ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د غلام خان ترانزیت او یادې لارې افغانستان سره تجارت مخ په وړاندې تللی، د غلطه ډېرې اسانتیاوې جوړې شوې او هڅه کوي چې یا تجارت نور هم پراخ شي. دوی وویل چې وخت په وخت خنډونه ضرور راځي چې حکومت یې هڅه کوي چې داسې خنډونه ختم کړي او د غلطه تجارتي سرگرمۍ زیاتې شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرسا. لنډې سپې مودې 15,015 شپېته، 2,110، 10,380 او 10,500 کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
پاکستان تحریک انصاف ویلی دی چې د خپلو غړو د نمائندۍ کاغذونو ردېدو پر ضد سپریم کورټ ته ځي. د ګوند یو سیاستوال او وکیل بابر روان نن وویل چې د پاکستان آئین هیڅوک په انتخاباتو کې لګډون نه منی کوي. تر دې ورځې مخکې د ګوند مشر هم ویلي ول چې د انتخاباتي افسرانو د اقدام پر ضد سپریم کورټ ته ځي. تحریک انصاف وایي انتخاباتي کمیشن د شاوخوا 90% احتمالي نمائندانو کاغذونه رد کړي دي. کمیشن وایي د هغو سیاستوالانو نمائندي رد کړې ده چې پر ضد مقدمه وي. راشد خټک تفصیل لري.
په پاکستان کې پر اتلونکو انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره تحریک انصاف تر بر هر ګوند زیات کاغذونه جمع کړي وو، خو د دې ګوند د ډېرو امیدوارانو کاغذونه ریټرنینګ افسرانو رد کړل. تحریک انصاف د خپلو کاندیدانو د کاغذونو د رد کېدو خلاف په الیکشن ټریبیونل کې اپیلونه کوي. د کاغذونو د رد کېدو خلاف د سند په عمرکوټ سیمه کې د ګوند مرستیال او پخواني وزیر خارجه شاه محمود قریشي او د دزبی زین قریشي، په کراچۍ کې شمیم نقوي، په اسلام آباد کې شعیب شاهین او په خیبر پختونخوا کې د علي محمد خان په شمول د تحریک انصاف اتو امیدوارانو اپیلونه کړي دي. تر دې ورځې وړاندې د ګوند نوی چیرمن بریسټ ګوهر خان د جیو ټیو سره د خبرو په وخت ویلو چې د دوی ګوند به په هر حال کې په انتخاباتو کې برخه اخلي او بایکاټ پا نه کوي.
550 کے قریب جو اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی
تھی پنزنیم سو زیادہ امیدواروں کا غزون رد شوی دی و دوی کے درے سو اتیا کا ساندہ تحریک انصاف تھی 28 تا مسلم لیگ اور سلویش تا پیپل پارٹی دی دا یو اڑخیزہ فیصلہ دا دا انتخابی عمل دے و پا دے کے دا امیدواروں سر دا اختیار ستا چرا دے خلاف اپیل وکری الیکشن ٹریبیونل با دا فیصلہ کوی ٹریبیونل ہم دا ہائی کورٹ ججان وی مونگ پوخ باور لرو چی عدلیہ و پا دے کے مداخلت وکری ادا فیصلے با معطل
انٹروین کرے گی اور ان کو سارا سیٹ اسائیڈ کرا لے گی.
بلخ قانون پو او د خیبر پختونخوا بار کونسل د ایگزیکیوټیو کمیټي چیرمن سید مبشر شاه وی تحریک انصاف سره بل لار نشته خو په عدالت کې به د ریټرننګ افسرانو د فیصلو خلاف اپیلونه کوي. د پدې اړه مشال رډیو ته وویل
کوم ریجیکټ شوی دي نامینیشن پیپرز د کې هر یو آرډر کې به سپریټ داغي ریزنز لیکلی شي چې نسته د وژن ریجیکټ شوی دي. بیا دغه آرډر چې کوم دینو دا اپیلیبل دی داغي لپاره الیکشن ټریبونل جوړ شوی دي او متعلقه های کورټس کې نو هغه کې به دا چیلنج کیږي. نو که فرض کړه آرډر چې کوم دی دا الیګلی نو هغه به سیټ اسایډ شي. که فرض کړه آرډر لیګلی او اکارډینګ ټو لای نو بیا به سسټین شي. بیا د های کورټ نه چې فیصله شي داغي نه فردر بیا دي سردا رايشته چې بر د لارد شي بیا سپریم کورټ ته.
اطلاعات او نگران وزیر مرتضی سولنگی دعوی کوي چې تحریک انصاف د امیدوارانو د کاغذونو پرد کېدو کې د نگران حکومت لاس نشته او صرف الیکشن کمیشن دا فیصله کولی شي. په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف او تجزیه نگار کاشف الدین سید هم وایي چې حکومت په دې کې کار نه لري ځکه چې تحریک انصاف مسله د اسټیبلشمنت سره ده.
د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو یا د هغې د ذمهوارو خلکو کاغذونه مسترد کیږي او غیر معمولي صورت حال کاری خو زه دا نه ګڼم چې یاره په دې سیزونو باندې به په الیکشن شیڈول کے بس فرق راشی او پاغی کے بس تعطل راشی او دے ٹول عمل کے دا حکومت خوب پاکی سکار نہیں نہ تحریک انصاف چی دا وقت کا مجاگڑا دا نہ دا حکومت سر نہ دا بلکہ دا اسٹیبلشمنٹ سر دا.
خو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی وایي چې په دومره لوی شمېر کې تحریک انصاف د امیدوارانو کاغذونه رد کېدل په ټول انتخابي عمل سوار لپورته کوي او حتی په خپل وخت ټاکنو در ترسره کېدو په اړه هم شکونه پیدا کوي.
د دې سره به الیکشن په شیډول باندې به ضرور اثر غورځيږي ځکه چې دا یو لانګ پروسیس دی. لکه زما اوس هم دا خیال دی چې الیکشن چې کومه 8 فروری باندې ډېر مشکل دی څنګه چې لکه الیکشن کمیشن هغه کنډکټ یا نگران حکومت هغه کنډکټ یا اسټیبلشمنټ هغه څنګه کنډکټ نو هغه مطلب یو پارټی چې کوم الیکشن
کمیشن آف پاکستان په ملک کې انتخاباتو کولو لپاره د فروری 8 نیټه ټاکلې ده. د الیکشن کمیشن د جاری کړو معلوماتو تر مخه د کمی اسمبلی لپاره تر 2000 زیاتو امیدوارانو کاغذونه جمع کړي دي او تر 2000 زیاتو کسانو کاغذونه رد شوي دي. د څلورو وړو صوبایي اسمبلیانو لپاره تر 1300 زیاتو امیدوارانو کاغذونه جمع کړي دي او په دوی کې د 22 کاندیدانو کاغذونه رد شوي دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
تحریک انصاف په موضوع کې پاتې کیږي. په خبر های کورټ پولیس د هغه ګوند د درو مشرانو پر ضد غداري مقدمو ختمولو امر کړی دی. عدالت نن په تفصیلي فیصله کې ویلي دي چې یو کس که په یو جرم دوه ځلې نشي سزا کېدی ځکه چې د تحریک انصاف هغه سیاستوالان وار له مخه د غداري په تور تورن ول. تحریک انصاف پر خپلو غړو دایره مقدمې سیاسي بولي. تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورټ کې.
د پېښور های کورټ مشر قاضي جسټس محمد ابراهیم خان او جسټس اشتیاق ابراهیم په ګډون یو بنچ حکم کړی چې عدالتونه د هیواد د وګړو د اساسي حقوقو خوندي کولو ځایونه دي او په یو ډول جرم کې څوک دوه واره نشي نامزد کېدی. عدالت دا حکم په داسې حال کې کړی چې عدالت د سوات ضلع د بابوزه سیمې ناظم شاهد علي خان، پخوانی ایم ان ای سلیم الرحمن او پخوانی ایم پی ای فضل حکیم لخوا په ګډه شمالي وزیرستان په میرانشاه پولیس سټېشن کې د ایف آی آر په ضد درج کړی شوی درخواست ومنلو. پاکستان تحریک انصاف پخوانی د قومي اسمبلی غړی سلیم الرحمن چې عدالت ته په پټه یو اپیل لپاره راغلی مشال لیډو ته وویل چې خپل بنیادی حقونه نه هم محرومه پاتې کړی دي، نه سیاسي غونډه کولی شي، نه عدالت کې د خپل مقدمو خلاف اپیل دراتلی شي.
پای کورټ کې د دیس نارت وزیرستان د ایف آی آر خلاف منګه کیس وکړو او جج سپ ته ووی دا چې دا ګوره جی دا خو په نو مې شوی دي، حالکه موږ نه دی کړی خو د هغه باوجود دوه دیګې په دغه بنیاد جوړ کړی دی او په موږ باندې په مختلف جنو کې فایر کیږي. نه دا بالکل غلطه ده، ایلیګل ده. په یو فایر کې چې گرفتاری او ضمانت وشي نه نور نشي کېدای په هغه بنیاد باندې، نه عین شته نه قانون شته، هیڅ شوم نشته. 2000 کسانو کاغذونه ریجکټ شي دي په ارو سره بنیاد یې سوم نه ده. نه مونږ نه پوهیږو چې دا لیول پلینګ فیلډ چاته میسر ده او څوک راولي او دا الیکشن څنګه ده. زموږ په سواد کې دفعه 144 الیکشن ته ګوره دفعه 144 لګولې ده.
دا ونه چې شمالي وزیرستان یو شیدونکو ملک عبدالله زیب د نومبر په لومړۍ نیټه په دوی درې وڼو ایف آئی آر درج کړو چې پکې ویل شوي چې هغه په سوشل میډیا یو ویډیو ولیده چې پکې ښودل کیږي چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو وروسته دغه درېو کسانو په یو ولسي غونډه کې د حکومت او د پاکستان پوځ پر ضد ناوړه او سپکه ژبه کاروله او بیا دغه ایف آئی آر په بنیاد د دوی پر ضد دغه دارې مقدمې درج شوې وې. د پېښور هایکورټ وکیل شبیر حسین گیگیانی په دې بابله وایي چې په پاکستان کې په سیاسي مخالفینو باندې دا ډول غدارې او سخت مقدمې څه نوې خبره نه ده، خو باید آئین، قانون او بنیادی حقونه هم پام کې وساتل شي.
نو مې نه پس د آئین او د قانون کم مزاق کړو شوی دی، مزاق جوړ شوی دی. دا زمونږ په تاریخ کې به د مارشل په دوار کې مثال نه ملوي. څلورم ورځ د پېښور هایکورټ نه څلورو طرفو ته بکتر بد ګاډي صرف دې دپاره ولاړ چې د پی ټی آئی چرته سابقه کسان یا ایم پی ایگان یا ایم این ایگان قانونی ریلیف د پاره عدالت ترانش د سپریم کورټ 2020 کې د ارجر بین ججمنت راغلی او پای کې دا ویلي چې ایون داسې قسم کیسونه چې غیر ملکی عناصر سره د غی کنیکشن یا غی ته د پیدې ورکولو د پاره یا د غی نه مانیټری بینیفیټ اغشتو څو پور چدانی نو دا د غدارې دا وغیره مقدمه ایون دا د دشګردۍ عدالت په حدودو کې ناراضي
شنو کې او خبریا لحاظ لوی همدا ګون سم د وړاندې ټول ته قابل قبول وو. اوس په بلابل لارو دوی ته خندان جوړول کیږي او دوی د سیاست نه او د ټاکرو نه بهر ساتلو لپاره داسې کارونه روان دي. خوای داسې ګامونه سره راتلونکي اتمې فروری ټاکنې ډېر متنازع وګرځي.
دې وخت کې پاکستان تحریک انصاف زمند د اسټابلیشمنت د سترګو نه غورځېدلې، هلکه د هغه جماعتو چې نو مینه یا د یو کال وړاندې دا د هغوی د سترګو تور دوی اوس هغه جماعت په پاکستان کې ورځ تر ورځ غیر پر مشکلات پیدا کوي او هغه د راتلونکي الیکشن نه د منی کولو کوشش کوي. یو خو د هغوی کاغذونه مسترد کوي، څه د هغوی تجویز کنندگان او تایید کنندگان لری کوي. کدا انتخابات کې نور هم د جنودا به د پاکستان د تاریخ متنازع ترین انتخاباتي کوم چې بنا لمی قوتونه مني او نه به د ملک ولست قابل قبول
پانه هم مای کال 2013 کې د قانون نافذ کونکو ادارو لخوا پخوانی وزیر اعظم عمران خان په یو قضیه کې د نیول ورسته د دې ګوند کسانو ټول ملک کې قهرجن مظاهره پیل کړي چې په کې سرکاري او پوځي تنصیباتو ودانو او ګړو ته د اورون لګولو پیخي هم را مخته شوی او مرګ جوړه پکې هم شوی و. ورسته له هغه د دوی د ګونو کارکنانو د نیولو لړۍ دوامدار ده او په ځینو پکې د غدارې او د ریاست پر ضد تقریرونه کول او حلو زلو مقدمې هم درج شوې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر انتظامی د هغې ضلع په ځینو برخو کې د ژمي رخصتیو یا چوټیانو د غځولو پریکړه کړې ده. انتظامیه وایي چې دا کار سخت یخنۍ ته په کتو کوي. زده کوونکو کې د رخصتیو زیاتېدو ته خوشاله دي، خو د تعلیمي چارو پوهان وایي چې که حکومت رښتیا سنجیده وي نو د پوځي عملیاتو پر مهال دې د ښوونځیو ړنګې شوې او زیانمنې شوې ودانۍ ورغوي چې زده کوونکي په سم چاپیریال کې زده کړې وکړي. د فرهاد شینواري رپورټ.
د خیبر پختونخوا ابتدایي او ثانوي تعلیم څانګې لخوا جاري شوي نوټیفیکیشن کې ویل شوي چې په سمر زون یا ګرمو علاقو کې د ټولو سرکاري او شخصي سکولونو د یخنۍ رخصتۍ د جنوري 8 نیټې پورې غځول شوي. په نوټیفیکیشن کې ویل شوي چې په دې سیمو کې یخنۍ زیاته شوي نو ځکه ورته رخصتۍ زیاتې کړي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مرستیال افسر شاهد خان مشال ریډیو توای چې د خیبر پختونخوا په یخ ولاکو کې د یخنۍ رخصتۍ زیاتې وي او په ګرم سیمو کې بیا د ګرمۍ رخصتۍ زیاتې وي.
په باډا تحصیل کې چې کوم اپر باډا د مستک نه افا چې کومه علاقه ده هغه د شامله پغه کې وینټر زون کې مطلب د یخنۍ چوټیانې وي پکې ته مارچ پورې فروری اینڈ پورې وي او د مارچ نسکول نه کولاویږي او په لنډی کوتر کې بیا د بیزیټ کې ایریا چې کومه ده او د خیبر چې کومه ایریا ده دا بیا په هغه کې راځي. خیبر لنډی کوتر چکم ایریا ده دا بیا په یخنی موسم کې راځي دی نه یخنی چوټیانی وي او د ګرمۍ چکم دی شلمان علاقہ او د جمرود علاقہ او چکم لاندې میدانی علاقہ باړه ده په دې کې د ګرمۍ چوټیانی وي.
د باډی یو ویلج کونسلر جاوید خان پرده وایي چې حکومت لخوا رخصتۍ او زیاتولو اعلان ستاینه کوي خو هلته چې کوم سرکاري سکولونه تر اوسه ویجاړ پراته دي په هغې کې خیمې لګول شوي او په هر موسم کې پکې ماشومان ستونزو سره مخ وي او په کار ده په دې سکولونو کې دننه د ګرمۍ او یخنۍ نه بچېدو لپاره سهولتونه ورکړل شي.
اوسه پورې ګورنمنټ هغه سکولونه په 2023 پورې
جوړ نه کړل لاس و تورز یخنی ویني خو نور یخنی نه ویني چې په سکول کې نه بلډینګ شته دی نه د ماشومانو دپاره چت شته دی نه د ماشومانو دپاره د نوستي څه فرنیچر نه نور سهولت شته دی چې باران وشي د مونږ ځینې سکولونه داسې دي چې هغه بالکل چوټي وي په اورز ماشومانو ته ډېر تکلیف وي که بیخي سخته ګرمي شوه په یوه ونه لاندې هغه ماشومان ناست وي ټینټونو لاندې
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه هلته په ټوله ضلع کې په تېره بدامنۍ کې خواوشا یو نیم سل سکولونو ته زیان اوښتی و او
د فرهاد شینواري رپورټ مو اورېده په پېښور کې دا د شپږ نیمې بجې شوې د خبرونو لنډیز په چمن کې ګڼو پرلت والو د 2023 زیږیز کال لومړۍ ورځ د تورې ورځې په توګه لمانځلې او ماتمې کړی دی. د پرلت مشر صادق څکزي مشال راډیو ته ویل ځکه په ویر دي چې حکومت د مسالې د هواري پر ژمنې سربیره د خلکو غوښتنې نه مني. دوی له حکومت غواړي چې ورته د پخوا په څیر په شناختي کارډ او تذکرو یا یوې ځانګړې اجازتنامې د تګ راتګ اجازه ورکړي. حکومت وایي د خپل اقدام نه پشا کیږي، اغیزمنو خلکو ته مالي مرسته ورکوي او زیاتوي چې له پرلتوالو سره خبرو ته هم دوام ورکوي. د شمالي وزیرستان او بنو سوداګرو له حکومتي چارواکو غوښتي دي چې د افغانستان سره د تجارت لپاره د غلام خان لاره پرانیستي وساتي او د امنیتي حالاتو او احتجاج له وجې باید بند نه شي. دوی پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې هر کله هغه لاره بنده شوې د سبزیو، میوو او نورو شیانو سوداګرو او ترانسپورټرانو ته د اربونو روپیو زیان اوښتی دی. د شمالي وزیرستان انتظامي او پوځي چارواکي وایي چې هڅه کوي چې پر غلام خان بندر او په ضلع کې پر سړکونو د سوداګرو او ترانسپورټرانو تا اسانتیاوی برابر کړي. پاکستان تحریک انصاف وایي د انتخاباتي بهیر د رونوالي لپاره پر اندېښنو سربیره له عامو انتخاباتو پریکون نه کوي او د خپلو غړو د نوماندۍ کاغذونو په ردېدو ضد سپریم کورټ ته ځي. د ګوند مشر بیرستر ګوهر خان پرون د اردو ژبې له جیو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د جنوري پر درېیمه د تحریک انصاف له بنسټګر او پخواني وزیر اعظم عمران خان سره تر لیدو وروسته د ګوند د نوماندانو نومونه اعلانوي. دا ګوند وایي چې انتخاباتي کمیشن د شاوخوا 90% سیاستوالانو د نوماندۍ کاغذونه رد کړي دي، خو کمیشن وایي چې د هغو کسانو د نوماندۍ اسناد رد کړي دي چې پر ضد یې مقدمې دایروي. او په ایران کې د څارویو د غلا په تور 15 کسان اعدام شوي دي. د مشال راډیو ایرانۍ څانګې ویلي دي چې پر هغو کسانو تور و چې د تهران په لویدیځ کې له کلیوالو سیمو څخه څاروي غلا کړي ول او په دې توګه یې عامه نظم زیانمن کړی. مشال راډیو ته غواګیاست د کیتھلیک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس په غزا، اسرائیل، اوکراین او سودان کې د جګړې له کبله د خلکو پر مرګ ژوبله خواشینی څرګنده کړې ده. نوموړي پرون د 2023 زیږیز کال په وروستۍ وینا کې وویل چې هغه کسان چې د جګړې دوام غواړي باید خپل ضمیر یا وجدان ته غوږ شي او له تاوتریخوالي لاس واخلي. پوپ فرانسیس دا غوښتنه پر داسې مهال کړې چې اسرائیلو په غزې کې عملیات سخت کړي دي او وزیر اعظم یې ویلي دي چې جګړې ته دوام ورکوي. د اسدالله لودین رپورټ.
د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د 2023 کال په وروستۍ وینا کې د جګړې له کبله پر بشري مرګ ژوبلې خفګان څرګند کړ او د وژل شوو ارواحو ته یې دعا وکړه. پاپ فرانسیس د یکشنبې په ورځ په واتیکان کې د خپلې وینا پر مهال د اسرائیل او غزې، د روسیې او اوکراین او دغه راز سودان او برما کې د جګړو او تاوتریخوالي یادونه وکړه. نوموړي له هغو کسانو چې همدې جګړو کې ښکېل دي غوښتنه وکړه چې خپلو وجدانونو ته غوږ کېږدي او تاوتریخوالی بس کړي. دای وایي د کال په پای کې باید جرأت وکړو او له ځانه وپوښتو چې د وسلوالو شخړو له کبله د څومره انسانانو ژوند متاثره شوی، څومره کسان وژل شوي، جګړو څومره ویجاړۍ، رنځ او بېوزلي رامنځته کړې. زه هیله لرم هغه کسان چې دغو جګړو ته لیوالتیا لري د خپلو وجدانونو غږ ته غوږ ونیسي. پاپ فرانسیس تر دې وړاندې په ورته نورو ویناوو کې د نړۍ په کچه د جګړو د پای ته رسولو او په ځانګړې توګه د اسرائیل او حماس ترمنځ د بشري اوربان غوښتنه کړې ده. نوموړی خپله غوښتنه داسې مهال بیا تکراروي چې اسرائیلو پر غزې ترانګه عملیات سخت کړي او صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې دغه جګړه به څو نورې میاشتې هم دوام وکړي. اسرائیل ټینګار کوي چې له حماس سره چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي، اوربان د حماس د بریا په معنا دی. نړیوال واژانسونو له هغې ډلې اسوسییټډ پریس پرون یکشنبه هم د غزې په جنوبي سیمه خان یونس کې د اسرایلو د بریدونو د دوام خبر ورکړی دی. اسرایلی پوځیانو په وروستیو عملیاتو کې د جنگي الوتکو پر مټ د کډوالو کمپونه په نښه کړي او ځمکني ځواکونه یې هم د خان یونس دننه پر مخ تللي دي. حماس سخدریز ډلې د تیر اکتوبر میاشتې په اومه نیټه پر اسرایلو په برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 240 نورې برمته کړل. د همدې بریدونو په ځواب کې اسرایل پر غزې درنې بمبارۍ او ځمکنۍ جګړې پیل کړې چې د غزې د عامه روغتیا وزارت په وینا 1602 فلسطینیان پکې وژل شوي او لسګونه زره نور ټپیان شوي دي. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی یوازینۍ اداره ده چې غزه کې د ملکیانو د مرګ ژوبل شمیرې خپروي او خپلواکې ادارې په دې اړه څه نه وایي. دغه وزارت بیل دی چې د ملکیانو او وسلوالو توپیر وکړي د یکشنبې په ورځ ویلي چې یوازې 13 ساعتونو کې 115 فلسطینیان وژل شوي دي. بلخوا د جرمني خبری آژانس خبر ورکړی چې په کلابند شوې غزه کې ځایي اوسیدونکي له سخت کړکېچ سره مخامخ دي ځکه له اوږدې مودې راهیسې په تېښته کې دي او د ځانونو د پناه کولو ځای هم نه لري.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
مشال رادیو ته غواګیاس په پکتیا ولایت کې یو خصوصي بنسټ سباندې زر زدکونکو ته د زدکړو درې میاشتنی وړیا ژمنی کورسونه پیل کړی دي. په دې کورسونو کې زدکونکو ته ریاضي، فزیکس، کیمیا، پښتو، انګریزي او ځینې نور مضمونونه ښوول کیږي. د افغانستان په سړو سیمو کې ښوونځي د ډسمبر تر نیمایي وروسته درې میاشتې رخصت یا چوټي وي. نجیب الله لوخیل معلومات راکوي.
دا د پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې د یو خصوصي بنسټ لخوا ژمنۍ ښوونیز کورس دی چې د دې ولایت څخه باندې زر زده کوونکو ته د یو شمېر درسي مضمونونو د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده. پکتیاوال زده کوونکي وایي د لوستونو او ښوونځیو سره یې مینه ده خو د زده کړو لپاره لازمې اسانتیاوې نه لري. یو تن زده کوونکی عبدالرحیم مشال راډیو ته وویل
دلته زموږ د زیاترو زده کوونکو د مالي وضعیت ډېر سره خراب دی. باید مونږ د نورو هغه زه هم ډېره هیله لرو چې مونږ ته باید داسې نور کورسونه هم پلار واچوي.
په پکتیا کې د ژمنۍ ښوونیزو کورسونو زده کوونکي وایي په دې ولایت کې د ډېریو خلکو اقتصاد کمزوری دی او هغوی دې ته اړتیا لري چې ځینې بنسټونه ورته د وړیا زده کړو زمینې برابرې کړي. د پکتیا یو بل زده کوونکی شاه فیصل مبارز وایي
دلته خو فزیک ده او ریاضي ده او کیمیا ده او د ترڅنګ استاد موږ ته مثلثات هم شروع کړي دي او کور کارونه هم دي خو درسونه هم وایي زیات.
ژمنی کورسونه او د کانکور د ازمینې پروګرامونه د هغو زده کوونکو لپاره ډیر مهم دي چې هغوی د کانکور ازمینې مخې ته لري او غواړي د خپلې خوښې سره سمو پوهنځیو ته لاره پیدا کړي. د پکتیا ولایت یو بل زده کوونکی عصمت الله الهام ویل
واقعا دغه کورسونه د یو شاګرد لپاره د کانکور په برخه کې ډیره مرسته کوي چې بل دا خواله ده چې د ځینې شاګردان د اقتصادي وضعیت ډیره خراب ده، یعنی خپل د افغانستان حالت د اقتصاد
د شمنه یوزده کړو د برنامې تابعیا کوونکي له حکومتي ادارو، نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو غواړي چې د افغانانو د نورو اړتیاو په خوا کې د دوی د زده کړو بهیر ته هم پام ډېر کړي. د همدې کورس مسؤول عبدالله عابد وویل
دوی ته هغه اساسي مضامین چې مکتب کې ډېر اساسي مضامین دي لکه ریاضي، فزیک او کیمیا د اووم نه تر دولسم پورې ریاضي، فزیک او کیمیا تدریسېږي او د ټیټو صنفو ته د اول نه تر شپږم پورې دوی ته اسلامیات لیک او لوست او همداشان په ریاضي بخش کې کار ورسره کیږي.
که څه هم په وروستیو کلونو کې په پکتیا کې د نورو برخو په خوا کې د جګړو او ناامنیو له کبله د ښوونې روزنې بهیر هم اغېزمن شوی و، خو په ټوله کې پکتیاوالو د خپلو نجونو او هلکانو د زده کړو بهیر ته پام ډېر شوی او کوښښ کوي چې اولادونه یې نالوستې پاتې نه شي.
د مشال ریډیو د سه‌شنبې یا نهې ورځې اونیزې خپرونې
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال رادیوی مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه په غاړه
په پینزو بجو.
مشال راډیو ته غواګیاست او 2023 زیږیز کال ختم شوی نوی کال دی. 2023 زیږیز کال په پاکستان کې د میشتو افغانانو لپاره سخت و. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسناد افغانانو ایستلو ته دوام ورکړی دی او تر اوسه یې څه باندې 15,000 وګړي هیواد ته ستانه کړي دي. حکومت وایي دا کار یې د ملي امنیت لپاره مهم دی. چارواکي دریځ لري چې یوازې بې اسناد بهرنیان باسي، خو افغان کډوالو په بیا بیا مشال راډیو ته ویلي دي چې پولیس یې پر اسنادو لرلو سربیره ځوروي او رشوت ورڅخه غواړي. د افغانستان د افغانانو پر ضد د کاروایۍ لومړی په سند صوبه کې پیل شوې. له هغه ځایه زموږ همکار نیاز علي دا رپورټ راستولې دی.
په پاکستان او په ځانګړې توګه په کراچۍ کې میشت افغان کډوال وایي چې په 2023 کال کې د پاکستان د نگران حکومت له لوري د افغان کډوالو په اړه ځینې پریکړو یې ادي ژوند سخت اغېزمن کړی دی. د دوی په وینا هغه پریکړه چې له مخې پولیسو او نورو ادارو دوی نیولي، زورولي او اوس هم له سختو مشکلاتو سره مخ دي. محمد ولی افغان چې د تیرو 13 کالو راهیسې په کراچۍ افغان کیمپ کې ژوند کوي، نوموړي د دسمبر په 1 مشال ریډیو ته وویل د پاکستان حکومت پریکړه کړې وه چې ټول بهرنیان به اوباسي، خو دا پریکړه بیا یوازې په افغان کډوالو عملي کړې شوې ده.
2023 په پاکستان کې د پښتنو افغانانو لپاره ډیر تکلیف دی کال وو، ډیر دغه کال وو. په دې کال کې د پاکستان ریاستی ادارو د قانون په نام نهاد نامه باندې افغانان ډیر وزورول. په نام نهاد نامه موږ په دې وایو چې په دې ملک نور هم داسې ډیر خلک اوسیږي چې هغه د پاکستان اوسیدونکي نه دي، هغه د مختلفو ملکتو سره دغه لري و، هغه ته دوی شناخت ورکوي، تحفظ ورکوي. او د پښتانه افغانانو سره چې دوی د رویه مختلفه ده، د تضاد ده.
د کراچۍ په یاد افغان کیمپ کې میش حاجی عبدالله وای چې په 2023 کال کې پاکستان حکومت لخوا افغان کډوالو سره چې کوم چلند کړی دی هغه ټولې نړۍ لیدلې دی. خو نوموړی وایي چې هیله من یو چې په نوي کال کې به افغان کډوالو ته په پاکستان کې ورپېښې ستونزې سره کمې شي او د ژوند چارې به سخه شي.
2023 خو 23 کال خو ختمه شو او د افغانانو سره چې څه د پولیسو طرفه چې څه اقدام شوی اوس تاسو ته ټول دنیا ته معلومه ده. او امید لرو چې د 23 کال یو خیر کال چې افغانانو ته څه مطلب د جنجال او دغه مشکلات هم خدای خلاص کی او دغه حکومت تم امید لرو چې د حکومت پاکستان خو وضعیت وکي.
د پاکستان نگران حکومت د اکتوبر په 3 بی اسناد بهرنیان ته د اکتوبر د 13 د وتل ویلی وو او بیا د نومبر لومبۍ نیټې راهیسې د افغان کډوالو په زور ایستلو بهیر پیل شوی دی چې لا هم دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د کډوالۍ نړیوالې ادارې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو بندي کول، ایستل او زورول دی په سمدستي توګه ودروي او هغه افغان کډوال چې افغانستان کې ژوند د خطر سره مخ دي د هغوی خوندیتوب ته دوام ورکړي. د نومبر له لومبۍ نیټې راهیسې د پاکستان څخه خار اسلام آباد او بیا د بیلابیلو صوبو نه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر لا روان دی، خو بسنه بیا په ځانګړې توګه په کراچۍ کې د پولیسو لخوا افغان کډوال نیولي او زندانونو کې اچولې شوي. په افغانستان کې د واکمن طالبانو حکومت په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار د دسمبر په 1 مشال لیډیو ته وویل په 2023 میلادي کال کې یوازې په کراچۍ کې 4,953 افغان کډوال پولیسو لخوا نیولې شوي او زنداني شوي. سید عبدالجبار وایي اوس هم شاوخوا 800 افغان کډوال د کراچۍ په زندانونو کې لا بندي.
په دغه یو کال کې 3,350 افغانان چې په زندانو کې وو هغه مونږ خوشي کړی دي، وطن ته راستانه شوي دي. همدغسې 850 پورې هغه کسان قانوني دستاویزات درلود. دا په دغه 3 شاوخوا کې نیول شوي وو، هغه هم مونږ خوشي کړه، هغه دلته ورو کې پاتې شوي دي. دا دغه 3,350 نه علاوه دي. خو دغه سره چې دي زیشی 4,953 کسان جوړیږي چې مونږ د زندان نه آزاد کړی دي. دلته چې کوم کریک ډاون شروع شو د افغانانو په خلاف باندې دي او چې غیر قانوني کسان باسو په سند صوبې نه تر اوسه پورې دي 1,050 کسان تللي دي په زور باندې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 4,40,000 رجسټرډ افغان کډوال میشتي او شاوخوا هم دومره غیر رجسټرډ افغانان هم په پاکستان کې ژوند کوي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال لیډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ.
زبوک بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحی او هر اړخیز موضوعات په ویډیوی بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
مشال رادیو ته وګیاست او نوې کال شروع شوې ده. د خیبر پښتونخوا ډېرې اوسیدونکي چې دي 2023 ته هیله مندي، دوی وایي چې انتخابات وشي او منتخب حکومت چاري سمبالي کړي نو د پاکستان اقتصادي ستونزو ته به پام وکړي او د خلکو ژوند به ښه کړي. ځینې نور بیا زیات هیله مند نه دي. یو وایي چې په پاکستان کې چې پخوا د شیانو بیې لوړې شوې دي نو د اقتصاد پر ښه کېدو سربېره بیا نه دي ټیټې شوې. د مشال راډیو خبریال شانواز ترکزی له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
عام خلک وایي 2024 کال ممکن ده، د پروس کال نه خوي. خلک وایي هر کله کې انتخابات شو د فروری میاشتې وروسته به هر راتلونکی حکومت په معاشي او اقتصادي پروګرامونو د جوړولو لپاره کار وکړي. دوی وایي که ارزانی رانله نو موجوده قیمتونه ممکنه ده په ځای خو ودرېږي. اجمل خان د پېښور اوسېدونکو دوکاندار دی. مشال ریډیو ته وویل
د هر سړي دا هیله ده او ناست په انتظار چېرې د انتخاباتو شو د ملک د خیر خدای پاک استحکام راولي او نرخونه هم کم شي او خوشحالي راشي. نو په دا دوه درې کاله چې کم تیر شو د ګرانې یو لهر تیر شو نو دا د برداشت نه وتې دی. لږ دالونو ته وګوري او کورخې ته وګوري او چینو ته وګوري، د دې سه امکانات نشته چې را کم شي. لږ چې ودرېږي دام غنیمت دی جی.
اسدالله خان یو بل ځوان دی، هغه د ماشوخیل اوسېدونکی دی. په یو دکان کې پاتل لزر د میاشتې په تنخواه کار کوي. مشال ریډیو ته وایي 2021 او 2022 کې د کلی بجلی ډیره خرابه شوې، خو هم په دغه کلونو کې ډیر سیاسي اړې غړې نو دوی هیڅ یو چا ته خپل شکایت نشو وړاندې کولی.
زما تل زر تنخواه تل زر روپو کې زر وړ نشم اخیسته، زما ګاډي خرچه نه پوره کیږي، سما خو بس گزاره کو.
نو دا غنه وکال نس تاسو توقع شته؟
بس ان شاء الله توقع شه، ان شاء الله چې الله او خیر کړي ژوند به کې خوش ان شاء الله.
نور سید خان د ګاډو مستری دی. هغه وویل پاکستان کې چې کوم سیز ګران شوه هغه کله هم واپس نه دی ارزان شوه. او دی وای د ده هیڅ تم نشته چې ګنې ارزانی به بیا راشي او نه بګنی د بجلی او یا ګیس په شان د سہولت اسانتیا به پیدا شي.
بجلی خدا سي حساب دي چې زمونږ زیه کې خو مونږ بجلی ونه کاته او نم ګریزر او دام لګول او نه پکې وبګر مشو نه موبایلونو کې چارې جونم نه يم گاډو کې چارې چکو. زمونږ خو نشته چې دې کال به خوشي لا به خور از نه به نه بجلی شته او نه ګیس ته او مونږ ایدو مرزيات ده چې کله سنجین یو کله پټرول نه یو کله ارسی یو شین یو کله بل شین.
د دسمبر د یو دیرشم او د جنوري اولنۍ پښپا وفاقي حکومت د خاورو تیل 2 روپۍ ارزانه کړي، پېټرول او ډیزل په پخوانی قیمت برقرار هم ساتلي. دغه قیمتونه به د 15 جنوري پورې برقرار هم وي. نور رحمان نومي ځوان چې خپل کاروبار کوي مشال رډیو ته وایي که معاشي حالات ښه شو او کنه خو دومره ده چې د دوی به یو څوک پیدا شي چې ورته خپلې ستونزې وړاندې کړي. نو هغه څنګه کاروباری حالات او گیس او بجلی هم خشی او دوی دا وجه خای چې ګره د سیاسي ډلو حکومت په جوړ شي او هغه به ممکن نه ده عوام دوستا پالیسی هنه جوړی کی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
د پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه په اونۍ خبرونه سروي کې له مخکښو پښتنو خزو سره ویډیوي مرکې لرو. دا غوی په لاسته راوړنو او هلو زلو ورسره خبرې کوو. سروي اونۍ خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګورئ او پر رادیو یې هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې په ریډیو تکراری واوره.
اوردونکو سروې خبرونه د خځو لاسته راوړنو ته ځانګړې شوې ده. ژوندۍ خبرونه د سبا به دا خبرونه خبريږي. په ژوندۍ بڼه باندې سبا به پکې میلمنه وي. تاسو دا خپرونه په یوټیوب او په فیسبوک ژوندۍ هم لیدلی شئ. زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، هغه در سره خوښ کړئ، او په یوټیوب باندې زموږ څومره ویډیوګانې دي هغه ټولې خپریږي. له دې پرته هلته زموږ مستند فلمونه ډاکومنټریانې هم پرتې دي. نن سهار تاسو ګورئ یوه یوټیوب ویډیو ولیدله، ډاکومنټري مو ولیدله، مستند فلم مو ولیده چې هغه د لکی مروت د شاه حسن خیلو پیښې ته ځانګړی شوی و. په هغه فلم کې د هغو خلکو کیسه شوې ده چې څه باندې یوه لسیزه مخکې په شاهنسل خیلو کې د جنوري پر لومړۍ نیټه د نوي کال په لومړۍ مازیګر د والیبال میچ پر مهال په برید کې ورته مرګ ژوبله اوښتې وه. د هغوی له کورنیو سره په هغه ویډیو کې خبرې شوې دي. نو هغه ویډیو تاسو په یوټیوب باندې هم وګورئ، پر فیسبوک مې در سره شریکه کړې ده نن سهار وختي. او له دې پرته تاسو بیا کولای شئ چې هغه ویډیو له خپلو ملګرو سره هم شریک کړی، او یوټیوب چینل هم له خپلو ملګرو سره شریک کړی. اوس ورځو بل رپورټ ته. په خیبر پختونخوا کې خبریالان وایي چې 2023 زیږیز کال تیر شو خو مشکلات کم نشول. په هغه صوبه کې ډیری خبریالان د وسلوالو او امنیتي ځواکونو له لوري له ګواښونو سره مخامخ دي. د حکومتي محدودیتونو له وجې د رسنیو ازادي اغیزمنه شوې او معلوماتو ته لاسرسی کم دی. د پاکستان حکومت البته په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د رسنیو ازادۍ ته ژمن دی او د خبریالانو خوندیتوب لپاره قانون جوړ کړی دی. وسیم سجاد په 2023 زیږیز کال کې د خبریالانو او رسنیو وضعیت ته کتنه کړې ده.
په پاکستان کې د صحافت د ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې پریس فریډم نیټورک په خپل کلینی رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې صحافیانو ته په دړکو او خطرو کې په کال 2023 کې 80% سیواوال راغلی دی. بل اړخ ته په نړیواله سطح د صحافت د ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې ریپورټرز ود آؤٹ بارڈر په خپل ویب سایټ لیکلي چې پاکستان د صحافیانو لپاره د نړۍ تر ټولو وژونکي ملکونو کې یو دی، چېرته چې هر کال د درې یا څلور صحافیانو وژنه کیږي. د یادو راپورونو په اساس د خیبر پختونخوا په خصوصي توګه د قبایلي ضلعو صحافیانو ته د خپل کار کولو په لار کې مشکلات ورپېښ دي. د قبایلي ضلع باجوړ صحافي بلال یاسر دغلته صحافیانو ته ورپېښې ستونزې مشال ریډیو ته صداسي بیان کړې.
دلته دروانو هدفي وجونو د وجې زمنګ صحافت او زمنګ کار او زمنګ زیار هغه ډیر زیات محدود شوی، او په دې کال کې ډیر زیات هدفي وجنې وشولې. دلته زیبه زیبم د ماکی وشوي، نو دغه بدمنۍ او دغه دهشتګردۍ زمنګ په صحافتي ژوند باندې ډیر بد اغیز واچو.
په پاکستان کې د صحافت د ازادۍ لپاره کارکوونکي اداره پریس فریډم نیټورک هر کال خپل راپور د مئی په میاشت کې خپروي. یادی ادارې د روان کال په راپور کې ویلي چې د صحافیانو پر ضد په کال 2023 او 2023 کې یو سل سلویخت د دړکو پیښې راپور کړل شوي دي. په یاد راپور کې د صحافیانو باندې د حملو شدت، فزیکی بریدونه او ګواښونه یاد کړل شوي دي. د پېښور مسرت الله یو د هغه صحافیانو دی چې د کال 2023 د جون په میاشت کې پی د هغه په وینا د خپل کار په وجه نامعلومه کسانو حمله کړې وه او زخمی کړي وو. مسرت الله خپل قصه مشال ریډیو ته صداسي وکړه.
پاسپورټ ډایرکټ د مین گیټ موز میو کور هو ته ما او ما زیګر او د گیټ مخه ته راځه ډنګیو په پام باندې و خدای نو خپل پسري ولم په ملای ولم په حکومت یو خل دیوال می خپل اغي خو خیر دغه شو بیا د سپټال ته لاړم. اوخه لکه د مند پشاف اسلام مرګري کوم اغي رال خبرې وکړي او چې کله پدی باندې پلس باندې پرشر راغې نو اغي بیا دی باقي کې ستاره مکړي کسانه راوستل. اوس دا ویل غواړم چې اسی د پریس آزادۍ خبره کول غواړي کنه سو دا سی اسی ګټ دی.
په پیښور کې د صحافیانو اتحادیه خیبر یونین اف جرنالست وای هر څوک د پاکستان د آئین آرټیکل 19 هر انسان ته د بیان د آزادۍ حق ورکوي. خود بی وای په خیبر پختونخوا کې د صحافت د ازادۍ وزه ورځ تر بلا په غورځېدو ده. د خیبر یونین اف جرنالست مشر ناصر حسین مشال ریډیو ته ویل،
میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2023 بھی وہی تھا جو آج
فکر قوم چکال 2023 ہم مغه شان دیو سنگ چ دنن نا شل کال مخ کیو پټول ملک کی صحافیان محفوظ نه وو. چا چ هم دا خبر کړي وا غزور ول شوی دی کده ادارو لخوا دی او کده عام خلق لخوا. زمنګ ډیر ملګری وحل شوی هم دی د چا چ خپل میند کی شخړوی او صحافی رپورٹ کی نخل کے اوبل تسنوائی او صحافی ٹارگیٹ کری
بجائے ایک دوسرے کو ٹارگیٹ کرنے کی بجائے صحافیوں کو ٹارگیٹ کرتا ہے.
دا خبری انہوں جرنلسٹ مشر ناصر حسین دا حکومت نغختن اوکڑا چی صحافیانو دا خوندی ساتل لپارا کوٹلی گامو نپور تکڑی. وسیم سجاد، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال تا غوگونی سی او لروانو چارو زان خبر کلی.
اردن کو دے خبری گڑے ورستای رپورٹ چدے آغا د ناامنی او پاڑ دے حکومت او شنن کی وای چ 2023 زیگیس کال کے خیبر پختونخوا کے ناامنی زیات شوا. د حکومت پ وینا د کال پیل د دسمبر تر 28 پوری په صوبہ کے لسگونه وڑی او لوی حملے وشو چ پکے سلگونه ولسی وګړو او امنیتی سرتے رتا مرګ جوړ لو اوخته. په همدی حال کې امنیتی ادارو هم د وسلوالو پر زده عملیاتو ته دوام ورکړ. په 2023 زیگیس کال کے د ناامنی تر ټولو زیات پیخي په شمالي او جنوبی وزیرستانونو او د صوبې په جنوبی ضلعو کې وشوي چې پر ضد خلکو پراخي مظاهرې هم وکړي. عمر وزیر په 2023 زیږدیز کال کې د امنیت وضعیت ته کتنه کړې ده.
د تیرو کالونو په سیر شمالي وزیرستان کې 2023 کال کې هم ګڼ هدفي بریدونه او نور امنیتي پیښې وشوې چې پکې ګڼ شمېر ولسی او امنیتي سرتیري وژل شوي او ژوبل شوي دي. 2023 کال جنوری نه تر دسمبر اخیره پورې شمالی وزیرستان کې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه سلور سلوي هدفي بریدونه شوي چې پکې تر 500 زیات ځایي مشران، ځوانان، سیاستوالان او هم ځنا سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیري وژل شوي ژوبل شوي دي. 2023 کال کې انتظامی چارواکو او پولیسو د هدفي بریدونو شمیر تر سلوي خپورې خودلې. خود مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمیر سلور سلوي خترسي. تیر 2023 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر او سلوي خو چې په هغه بریدونو کې هم تر شپېتو زیات ځایي مشران، ځوانان، دینی عالمان، سیاستوالان، خزینه او هم ځنا سرکاري اهلکاران او امنیتي سرتیري وژل شوي ژوبل شوي ول. د نوړاندې په 2023 کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو سرکاري شمیر شپېته ورکړل شوی و خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمیر درې شپېته و. نمیر علي اوسیدون کې ځایي خبریال رسول داوړ مشال ریډیو ته وویل چې 2023 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د نامنۍ ګڼې پیښې وشوې. په وار وار د غلطه خلکو احتجاجونه کړي او یو غوښتنه یې تکرار کړې چې نور دې په سیمه کې امنیت ټینګ کړل شي.
نه صرف دلته کې په ټولنه زیاتې حملې شوې دي بلکې وار په وار دلته اپریشن هم شوې دي. خو مقامي خلک بار بار په دې علاقه کې د اپریشن ضرب اعظم نه پس یو مطالبه کوي چې دوی ته امن پر ځای کړی شي. د بده مرغه دلته ټارګیټ کیلینګ، خودکش دھماکې او د نه علاوه دا فورسز باندې اٹیک مسلسل روان دی کیږي. اپریشن ضرب اعظم نے یو کال پس خو امن و آئین پس بیا بدام نے حکومت پائی کے ہر کال اضافہ کیگی.
د هدفي بریدونو پرته شمالي وزیرستان کې 2023 کال کې 15 ځانمرګي بریدونه شوي چې پکې ګڼ فوزي، پولیس او ملیشا ځواک سرتیري وژل شوي ژوبل شوي دي. خو په دغه ځانمرګي بریدونو کې ځایي اوسیدونکي هم د مرګ ژوبل سره مخ شوي. په 2023 کال کې بیا شمالي وزیرستان کې ټول 9 ځانمرګي بریدونه شوي ول. د خیبر پښتونخوا ترهګرې زید پولیسو څانګې او پولیسو لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې 2023 کال کې په صوبه کې د ترهګرې 1050 پیښې شوې چې دغه پیښو کې په ټوله صوبه کې 420 امنیتي سرتیري، پولیس او عام ولسي وګړي وژل شوي دي. د وسلوالو زید 2501 کروایې شوې چې پکې 2555 وسلوال وژلي شوي او 912 نیول شوي دي. د ریپورټ تر مخه 2023 کال کې وسلوالو تر ټولو زیات شمالي وزیرستان کې ترهګرې بریدونه کړي چې 201 حمله یې پر پولیسو، فوز او عام وګړو باندې کړي. د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر اختر حیات خان په خپل ویډیوي پیغام کې ویلي چې صوبا کې د امنیت ټینګښت لپاره ټول وسایل په کار اوستل کیږي. وسلوالو زیات کاروایو ته دوام ورکړل شوی او ګڼ وسلوال یې وژل یو نیولی. مختلفو پیښو کې د پولیسو 115 افسران او اهلکاران ووژل شول خو د وسلوالو زیات د زرو نه زیاتې کاروایې شوې چې پکې مهم وسلوال، کمانډران، او نور گن وسلوال وجل شوی او گن یه گرفتار کردی هم دی پا مختلف و هدفی بریدونو او اقلیت باندی بریدونو که ککر دا وسلوال و گینگ یا گروپو نای پنخ کردی دی بنو لکی مروت ٹانک او نور سیمو که کامیاب عملیات تر سرا کردی دا پاکستان فوج اماڑی کو سانگ درا پور ترمخا 2023 کال کے پٹول ملک کے سلور ویرزرو نزیات عملیات شوی چپکے 1550 وسلوال وجلی شوی دی او دا دوی دا بیان ترمخا دا وسلوالو دا وجن شمیر دا 13 پگو کالونو پا پرتلا پا 2023 کال کے زیاد تے عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبکه